در کوانتوم اصلی آن چی باشه؟ کوچکتر باشه.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه سخی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کونړ او ننګرهار کې تیر شپه په مرګونو زلزلو کې څه باندې 600 کسان وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین خاني شیبه مخکې تایید کړی چې په کونړ کې د وژل شوو کسانو شمیر 622 ته رسیدلی دی او څه باندې 1300 نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز په ننګرهار کې 12 کسان مړه او 255 نور کسان ټپیان شوي دي. په لغمان کې هم ګڼو خلکو ته د تلفاتو د رسیدو خبره تایید شوې ده. تر دې مخکې د کونړ محلي چارواکو یوازې د شاوخوا 200 کسانو د ټپي کېدو د وژل کېدو او د څه باندې 2000 نورو د ټپي کېدو خبره کړې وه. د امریکا د زمکی خوی دنیا د زلزلې د پیژندنې مرکز راپور وکړی چې دغه زلزلې قوت شپږ د ریاکتر په اندازه و. د دغه زلزلې په رابطه باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر او ګڼو نورو چارواکو او هیوادونو پیغامونه خبره کړي دي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې د افغانستان په ختیځو ولایتو کې د تیر شپې د ویجاړونکې زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي ښوولې. دغه ټولنې ویلي دوی بشري دوستانه همکاران په سیمه کې موجود دي او قربانیانو ته حیاتي مرستې رسوي. اخوا ایراني رسنیو هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس رخچی په حواله ویلي دي چې هیواد یې د دغه مرګونې زلزلې په رابطه باندې خپله خواخوږي ښیي او همدارنګه چمتو دی چې همکاري وکړي. په کابل کې د جاپان سفارت هم په یوه اعلامیه کې له زلزله ځپرو سره خواخوږي ښوولې ده او ویلي دي چې ملاتړ ته چمتو دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر او په ځینو نورو سیمو کې په زلزلې باندې ژوره خواشینی ښوولې او د خپلې ډاډګیرۍ مراتبې وړاندې کړې دي. هغه له خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتي چې له زیانمنو کورنیو سره عاجلې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم په جلا اعلامیو کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه له زیانګالو سره په عاجلو مرستو باندې بوختي او تر دې دمه یې شاوخوا 400 ټپیان او مړي له سیمو څخه انتقال کړي دي. په دې رابطه باندې نور جزئیات وروسته هم تاسو ته خبرو. پاکستان د هلته د میشتو پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسو او اسلام آباد ویلي سرلنن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو اړتیاو ته د رسېدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ کړی. یو این ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2.3 میلیونه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو یاد اداره وایي دغه کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره آمادګي نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د هیواد د پارلمان د پخواني رئیس اندري پاروبي د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی. اندري پاروبي د تیر شپې هم په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه واده او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوب لړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 9 بجو د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دې لړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سېشنبې په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانا صالحی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست شراغلاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پرې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفې څخه پیلېږي تر 15 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوي چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای سو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په دریو برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کې سر ته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازات تعاملات په عادي شرایطو کې کیدای شي ډیر سست تعامل وسی، چې بدون د یو کټلیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویلې یو ډیر چټک تعاملات و، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات و. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده، چې تاسو په دې ځای کې شوینی چټکتیا معادله د عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایو، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې چش کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کیدای شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد چش سي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګه د برق تیرونکي یا د برېښنا تیرونکي د په همدې ترتیب سره ایډین چې و هغه د مالګې د برېښنا تیرونکي نه و، او داسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه، دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکی حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکی حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تیل وخت چې هم ولوستل، غلظت چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویل چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو ویل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرومرو نه مطرح کیږي. یعنی کچرو وایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډیر اغیزمن عوامل دي. د بیګ په توګه کچیر موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې د اوبو سره ډیر سست، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کېدای شي د چاودنې سبب شي. خو دا همدې ترتیب سره مختلف مواد چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یعنی مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیزه لري، مثبت اغیزه یا هم منفي اغیزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیرې حالوجنونه په نظر کې ونیسو، د حالوجنونه فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کښې د دوی چټکتیا هم چې شو اوسې کم اوسې د تعامل په وخت کښې. ګرانو زده کوونکو، د تعامل کوونکو مواد فزیکي حالت موږ او تاسو وویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخیستونکو موادو د هغوی د ذرو اندازه کوچنۍ اوسي او د موادو د لګېدو سطحه یې ډېره زیاته واوسي، دلته د دوی د موادو د ټکرونو شمېر هم یو له بل سره زیاتېږي. کله چې د ټکرونو شمېر یې زیات سو، په پایله کښې به د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا هم ورسره څه کېږي ډېرېږي، چې دا بیا د بېلابېلو موادو تر منځ څه کېږي رامنځته کېږي، د هغوی د فاز په حالت کې کچیر موږ او تاسو وویل جامد، مایع، ګاز، همداسې نور. کچیر موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو، د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کښې تعامل ډېر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په ګازاتو کښې، د ګازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډېر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي، د موادو تر منځ دغسې په بېلابېلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګېدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چېرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد د غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې کچیرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی تر منځ تعامل ترسره سي، او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې، چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي، چې دا خپله یوه اندازه هلته څه شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتېږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله، چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې، یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یو بلې نقطې ته زیات پوتنشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو تر منځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري، چې خپل ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکي تر منځ د انرژي په نوم یاده کړله، چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه یې چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. ارزه کون کو دلته مراد تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخې له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملاتو لپاره د مادیدې د چټکتیا له ثابت تودوخې سره سم مراد تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو که څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې مراد تاسو لرو چې کام مساوي کیږي ای پر دې باندې بل اخره دا یو اندازه هغه ثبوت دوار طرفونه مراد تاسو لوګاریتم نیولې او بل اخره په نتیجه کې مراد تاسو یو مادله لاسته راوړله چې دغه مادله تاسو ویني دا خپله د ارهینوس مادله ده چې په دې ترتیب سره مراد تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې که چیرې 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره څه کو لاسته راوړو چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس یو اغیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری باید ټاکلې وي پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د ذرو انرژي چې شو اوسي زیاته اوسي چې دغه درې ښېګڼې یا هم دغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت د ځای چې دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده یعنی لوری راته بیانوي او پی خپله یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره څه کېږي زیاتېږي او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو ذرو شمیر ده او ان چې د خپل د تعامل د لومړي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو ته یادې وي. یو مثال امر باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر په یو سیستم کې دوه او څلور څلور او څلور دوه او دوه دوه او دوه اوسي د دوی د ټکرونو شمیر تاسو څه شکلی محاسبه کړئ. که چیرې حال ته راسو ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو وینو همدې ترتیب سره مساوي کو ام چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد داسې ترتیب کو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د ضرب په حالت کې دي د فورمول کې موږ او تاسو وینو ضرب د دواړو ترمنځ خپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینو په د دې د ټکرونو شمیر مساوي په 14 سره 8 سره او په 3 سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو را سره پاتې شي. او بل زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 850 صفحې څخه پیل تر 850 صفحې پورې به دوام ولري. سلرام سفر کې کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. لزوګرانو زکوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې مخکې له دې چې سایکل الکانونه ووایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله چې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله چې د څلور اټومونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولای سو چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته یعنی د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویله نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو ویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لږ ده نو له دې کبله د پارافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولای سي چې د دوی د اټومونو ترمین د سیګما اړیکه جوړه سي او تعویزي تعاملات سرته ورسوي چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه چې دی په هوا کې کچیر وسوځل شي دا ډول مرکبات په اوبه رنګه لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه چش کیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. موږ او تاسو دلته د پروپان یو مرکب لرو چې دا چش کیږي په هوا کښې د اکسیجن په شتون کې چش کیږي سوځیږي کله چې دوی وسوځېدل په اوبه رنګه لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او څلور مالیکول اوبه یوه اندازه انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي او که چیرې الکانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکې په توګه د هغوی له سوځولو څخه یوه زیاته انرژي تولید سي د بېلګې په توګه هغه بې که چیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا 91 کالوري ژول پر مول انرژي ترې چش کیږي زیات تولیدیږي یا هم منځته راځي خو که چیرې یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا 50,000 کیلو ژول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډېرو ځانګړتیاوو یا هم د ډېرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په دې عملي چارو کښې له هغو څخه کېدای سي چې وسي استفاده وسي خپله طبیعي ګاز چې ده د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه چې شوې ده تشکیل شوې ده او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کښې کېدای سي چې الکانونه لاسته راسي او الکولونه لاسته راسي الدهایدونه او کېدای سي چې تیزابونه ورڅخه چې شي ترې لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو فارمیک اسید لرو موږ او تاسو ویله چې میتانول فارمالدهایت او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم چې شي ورڅخه لاسته راسي په لومړي سر کښې موږ او تاسو میتان ګاز دي فارمیک اسید ترې لاسته راغلي دي الکول ترې لاسته راغلي دي او په همدې ترتیب سره الدهایدونه چې شوي دي ترې لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل ده چې په دې تعامل کښې موږ او تاسو وایو چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 600 پورې کېدای شي چې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنې د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتېدنې یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د څیرلو په معنا سره ده یعنې په همدې ځای کې هم زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې د په صنعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی سي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول ډیزل د خاورو تیل او داسې نور چې شي سي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کښې وینئ موږ او تاسو دلته په دې تعامل کښې لرو چې بیوتان ده د بیوتان د که چیرې وایي دې ته تودوخه ورکول سي د 300 څخه تر 300 پورې تر 600 پورې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه کوچني الکانونه چې شي کیږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو اوس د الکانونو هلوجنیشن ته راځو هلوجنیشن تعامل ته هلوجنیشن چې د خپله د الکانونو د ډېرو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کیږي چې د یا هم د هلوجنیشن په بهیر کې کېدای سي چې له کلورین سره د کلورین سربیره کېدای سي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د الکانونو او آیودین چې د خپله د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول چش کیږي تابیس کیږي او خو په لورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټه خوړلو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د قانونو کلورینیشن چیرې درې سوه درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي د میتان کلورینیشن چې کوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب په لاس راکوي. او بالاخره که چیرې د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل ورکړل سي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د په څو پړاوونو کې چې دلته موږ او تاسو اخري کاربن تیترا کلورای چې کوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چې کوي ترې لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. تازه ګرانه زه کون کو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د ګاز په قانونو کې پیدا کیږي. 98% په طبیعي غازاتو کې شتون لري. شپږ څلوېښت زره کیلو ژول انرژي تولیدولی سي. خپل بې بویه بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډیر سپک دی. د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوا وجود لري. او خپل میتان ګاز چې د په اوبو کې نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سانتیګریډ دوه خبر کول سي موږ او تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربن او هایدروجن ترې چشتي یو له بل څخه جلا یا بیل سي. او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ورکول سي موږ او تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه کې کم کړل شي هم د همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربن مون اکساید تشکیږي لاسته راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربن د دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ حلقه ای ډول یا حلقه ای بڼه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د چې خپل درې اټومه کاربن درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای. او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکلال قانون د اغه CnH2n د چ په دې ځای کې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مور تاسو ته شي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس مور د سایکلو پروپان هغه جوړشت کړي جوړشت او همدې ترتیب د نور سایکلونو جوړشتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټومه کاربن څخه جوړ شوی دا او یو کلیره مېسته کړي ده. او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو. او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پنځو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه یې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویل کېدل درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو الکانون چې دي هغه د کاربن د اټومونو شمیر چې د هغه له دې څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو په همدې اساس کچیر وګورو پروپین په همدې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په همدې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو الکانونه چې دي د کوچني کړي لرونکو سایکلو الکانونه ته هغه کېدای شي چې جمعي تعاملات ترسره کړي چې دا هغه کړي چې د خلاصي جو الکانونه او د هغه د مشتقات څخه جوړي شي چې د الکینونو دغه خاصیت کېدای شي چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کېدای شي چې د کاربن د اټومونه چې ولري او صبح پاتې ډېر ډېر دی، نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی سي چې تعویضي تعاملات څه شي کې سر ته ورسي، چې یو هم د هغوی څخه په فایکلال قانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو الکانونه دي، د هغوی مشتقات د برومین سره څه شي کېږي په اسانۍ سره کولی سي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کې د دوی کړي خلاص سي، چې د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کې څه شي کېږي د دوی څخه د الکانونو برومي مشتقات څه شي کېږي لاسته راځي، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دې مرکب نوم د ډای، ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب څه شي کوي په لاس راکوي. او که چیرې موږ تاسو د الکانونو د سایکلو الکانونو اکسیدیشن ته راسو، په دې ځای کې بیا موږ تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادي تودوخه کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په ورو ورو ډول سرچشتي اکسیدایز شي او د کوي اکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخه په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو الکانونه هم څه شي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب ترې چشکېږي لاسته راځي، لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو نوم ایښودنه وایي. د سایکلو الکانون چې دي یا هم دا کړایف مرکبات چې دي د الکانونو په شان د دوی ترمنځ موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه د یو له بل سره چشتي نشتي دي، د دوی ترمنځ د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادیږي او د دوی د کاربون د اټومونو ترمنځ د اس پی دی هایبرید چشته وجود لري، یو دوه درې د اس پی دی هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لومړی موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټول مرکب نوم یا د ټول کدی کې چې د کاربون د اټومونو شمیر ده په هغه اساس باندې د دوی نوم شادر کوو. د مثال په ډول موږ تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان، موږ سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان، سایکلو پینتان، سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي چې شکیږي ورزیاتیږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي. ډای کلورو پروپان، ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان، سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چارې ولرئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک ملما دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغوریدلې وي. دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستي، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب کور ودان. ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبه صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لارې به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لارې روانه ولا او مزبا غزنی ته ورسیدو لا غزنی په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه باندې ډکول اکثر ما چې په یادې ته مزبا دې سرویسونه په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې
لدغس یو وجده سفر سی با کل کابل تا ورسیده یو چبم سا سامسونو زکا خو کابل با چرنگ در تشکاریدو
کابل خو پایتختو او شاملو موجه پا کابل کم دغسی دی استو گنزای ندن بیا با ورسا لیغا راسن مکتب لیسی تبلاو او اغلط مکتب لیسه که دیر سخت انضباط و سخت دیسپلین و مثلا پو پینزو بجو بل خوب پورتکی دی او حتی چای تا بچی تلو یا دوری تا بچی تلو دغسی با عزیری اخیستل که دا پو قطار باندی با ولار و طول سمپونه و آغا از کدی شرایط ول او آغا سخت شرایط ول او دیاموزه هم پا آغا وقت که امرونه نو دیال از کلنی چوال از کلنی ولا مکتب لیسه هم لشار چخه لری و آغا لتا دی ما تا کالا خواه تا تاسو تا بمعلومه ای حال تا ولا مجه بنو پا آفتا که یو زل سی آغا دی جمعه ورز ولا یعنی پانشم بی مازدگر باندی یا روس لغرمین با نشار تراتلو شار تا بم نسوائد لائی دین اقتصادی مشکلات و اقتصادی نمگرکی ها بی هم ولی اینو اغل تا با یوازی مجا وکا ولی سوائی چی با سماوار که یا چیز تا سرائی کی نیانتا یا چای ویچی کی اینو آدی کابل چیره خو آغو ولی شاری چیره ولی نوی ولی آو شاری ژوند ولو ولی مجا چون دا دی عسکری لشرایطو سر مخا مخو پقط یو چو گنکی بمو یو چو ساتو بمو آلتا تیقل بیا با بیشتا مرتبه لیسی تا تو آوالتا با بیا هم آغا دی عسکری انضباط و دسپلین او شرایطو
پا دی حربی شوانزی که خو لیلی هم و تاستا بی دوری چه در کولا پیغا وقت که دا خونو دی ظاهر شا وقت
پا یو کوتا که بمجا شل کسا پینجیویس کسا تردیسو کسانو پوری با منزله چه پرکتونه با ورد پا دغا که با ویدکی دلو او منظم با علتا ازیری آخستر که دا نوکریوال با موجود و پا دلیزه که با گزیدو آغا منصب چه آغا با نوکریوال و یا با نمرای بریدمن و یا با توران ولو آغا با هم داسی یو ساعت یا دو ساعتو که پا طولو کاغوشو باندی یا هم دغا دخو پا خونو باندی او دلیزو که با گزیدن وقتی با پورتکی دلو بیا با مجا اول مذاکره که ولا یو ساعت دو ساعتو با مو پسیمت که آغا کن درسونه با مو چی پرون بیلی ولا آغا با مو تکراره ولی یا با مثلا چی دلیکل و ضرورت و لیکل با مو بیا با وصالی غنه دا اشاره به وصول یا ترم به وغزید و اشاره به وصول بیا به طول مکتب لیسی شاگردان راو و تلال تا به طول سیمپون لدول سمن تر وش پجم پوری هوی به قطار قطار ولال و هر سیمپ زان تا او عزیری با خستل که دل و رستالی غنبی راپور مرکاول و آغا دی طولگی سیمپ میشه چه و بیا با لیغنه آغو تا جمناستیک تا یا همدغا سپورتی عرکاتو تا با همیجا بوتلو اول تا با مو سپورتی عرکات کول روست لیغنه برا آغو بیا با چی آغو تا ولالو مثلا ناشتا با هم آل تا با دی توانخانی پا مخی ولالو پا قطار باندی بیا با لیغنه پانخانی تطلو او هر سیم پا پولالو باندی پا آقا وقتی مجا با چای چی کود آقا چای هم یا با تور چای ولو اکثرا او یو آقا دی سیلو دوری با ولا یو مربا با سر ولا داقا چای با ولو دی غرمی دوری هم اکثرا نوریج با وی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غشا با سر داقا سی دی ماشام لخوا
ماشام له خو هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شې به ودي ماشام له خو
د ماشام له خو خو به وریز نه ولې د غرمې له خو به ولې ول د ماشام له خو به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه سي کچالو ول الګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وخت دغه سي سبزیجات دغه د ماشام له خو به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب لیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري سایمن سبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم کو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول نو دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایراتو مژه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل په هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او دا دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهره چې کېدی زه به د دې مظاهره ته تلم او دا ما ته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دغه پارک کې زلګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تاسو درېدلای یم یا دغه چې د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بالغ نه ما مطالعه هم درلوده زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم یغه د داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په قلعه جواد کې یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده اوس په حیاتي خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغه سي له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیغ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا دا په سلمانی کې سر جوړاو زب معمولا دلته یو کتابخانه وال ته بکته سو منچن د حضرت رحمان بابا د لیسی مخامخ په هغه کې به مې یو څه دی خو وی خو دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجات هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مې دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غل راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سایمان سبس بکار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولې وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغه سیزن په دغه خوار ځم یو ځای به لاړ شم نو صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړ سره روان وایي څه خبرې دي ما داسې خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلې چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان به راشي کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې پښتونستان سره علاقه مند دی او دا د یو دا وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سه دی ظاهر شاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جاسوس وای
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ په
مشرۍ
باندې مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پېږې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سې احساس نکوسې په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپ دې کودتا کې تیروتی یاستې ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شیبر شیب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخښې زما مطلب دا و یعنی احساس هم څرنګه و یعنې داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو چې ښه کار هم کړی
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسولو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2055 65 او 55 کلونو کې مهم همدا فکر کاو سی هغه کار مو سم کار کړی وسی په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیسته و
زه خو خپل په دې باندې ما قناعت لرم
نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کوم چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو پترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي. بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسې جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایسي خلقیان ملامتو، بل وای پرچمیان ملامتو، بل وایسي خوانیان ملامتو، بل وایسي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای، شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي چې د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست او که نه؟ د پښیمانۍ احساس نه کوي؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو، ډېر ظلم و استبداد و. همدغه ویس سلمیان یا ځینې
وبخښي، خو بیا هم مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهرشاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې، خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلک باید په راس کې وي، خو د ظاهرشاه وروستی صدر اعظم موسا شفیق د یو عادي خوار ملا زوی و صدارت ته رسېدلی و، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشنفکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نظام راولي؟
نو دا خو د وږې او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه نشي برسې، دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه، د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده، مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشنفکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي، په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نسته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخته وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکړو د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوو چې هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. د هغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، د هغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنې د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنې داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت الرسه وایو، وبخښې چې له صدارت الرسه وایو، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم در روس کودتا وکړي، لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیش یا واقعیت خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم، او هغه دیکتاتوری یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانه وي، او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، بس ډېره مننه.
Thank you.